د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 12 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې یو ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو د بیکورسوی خلکو احتجاجي پرلت نن په 15 ورځ هم دوام لري. په پاکستان کې میشتو افغان خبریالانو د پاکستان له نگران وزیر اعظم غوښتنه کړې ده چې دوی دې له ملک نه باسي. او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې ځواکونو یا پر هیواد د لسو توغندیو او 12 ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو د بیکورسوی خلکو احتجاجي پرلت نن په 15 ورځ هم روان دی. د احتجاج کوونکو مشران وایي یو پلو خپلو سیمو ته نستنول کیږي او بل پلو ورباندې له څلورو میاشتو نغدې مرستې هم بندې سوې دي. مظاهره کوونکو د بنو او میرانشاه پر لوی سړک د بکاخیلو کډوالو کې مخته پرلت وهلی دی. د شمالي وزیرستان د دې کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال رادیو ته نن وویل اوس کلونو وسو چې بکاخیلو په کیم کې میشته. د شمالي وزیرستان برستيال کمشنر منظور اپریدی مشال رډي تول چی د کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو په اړه له اړوند چارواکو سره خبري کوي. خو د په وینا چې کله د سیمې له وسلوالو پاکې کړل سي نو د ولس د ستنېدو لړۍ به پیل سي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظامی ادارې ویلي د کډوالو مالی مرستې له دې کبله بندې دي چې پاکستان په اقتصادي توګه له مشکلاتو سره مخ دی. ملي جمهوری غورزنګ د پاکستان پر حکومت ژغ کړی دی چې په وزیرستان کې د جرګو لخوا د خلکو د کورونو دورانولو مخه ونیسي. د دې ګوند مشر محسن داوډ د اکتوبر پر 15 په پېښور کې خبري اعلان ته وویل چې په دې وروستیو کې د اوتمانزو جرګې د ځینو خلکو کورونه وران کړي چې د ده په وینا سیمه د جنگ سالاری او خپلسری خوا ته بیایي. هغه زیاته کړې چې حکومت دې په ریاست کې د ریاست جوړولو مخه ونیسي. حکومت روسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو په تیرو وختونو کې د شمالي وزیرستان انظامی ویلي چې ناقانونه کړنو ته اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې له تورو څو میاشتو راهیسې د اوتمانزو جرګې پریکړه کړې چې په وزیرستان کې به هیڅوک له پوځي مشرانو سره ملاقاتونه نه کوي، په دښمنیو کې به یو بل نه وژني او د پولیو واکسین به هم نه کوي. جرګې زیاته کړې چې که هر چا له دې فیصلو سرغړونه وکړه د هغه کور به ورانېږي او 15,000 روپۍ جرمانه به ورکوي. د جرګې شران وای د دې پریکړو مقصد یې په سیمه کې امن ټینګول او پر حکومت فشار اچول دي چې هغه پر ځای وساتي. په بلوچستان کې د لادرکه خلکو د منډلو لپاره کار کوونکي سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز د نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ هغه اداره کړې چې وای په پاکستان کې په زور د لادرکه کړل سوی شمیره یوازې 50 ده. د دې تنظیم مشر نصر الله بلوچ د اکتوبر پر 15 مشال رډې تول چې له دوی سره له بلوچستانه لږ تر لږه د 6,813 هغو کسانو نمونه ثبت دي چې د دوی په وینا د پاکستان پوز او جاسوسی ادارو له درکه کړی دی. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ له بی بی سی سره په یو مرکه کې ادعا کړې و چې په پاکستان کې د هغو کسانو شمیر 50 دی چې د ده په وینا د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې په زور له درکه کړل سوي خلک ګڼل کیږي. د اسلام آباد های کورټ پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته امر کړی چې د خفیه اسنادو افشا کولو د مقدمه په زندان کې دا ورېدو ضد ځانګړي عدالت ته خواست وکړي. د پاکستان ډان روسپانی لیکلی چې های کورټ نن د عمران خان د هغه درخواست اوریدنه وکړه چې پکې په اډیاله زندان دننه د خفي اسنادو د افشا کولو د مقدمې پر ضد دایر شوی و. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق پر دې درخواست خپله محفوظه کړې پریکړه نن واوروله. پاکستان میشته افغان خبریالانو د پاکستان له نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ څخه په یو لیک غوښتنه کړې ده چې دوی د افغانستان ته نستنوي. په اسلام آباد کې د جلاوطن افغان خبریالانو د تنظیم یوې مشرې نسرین شیرزاد پرون مشال رادیو ته وویل
مون خبريالانو د پاکستان لومړي وزیر دفتر ته یو لیک استولې او په دې لیک کې مولا هغوی څخه د افغان خبريالان سره د مرستې غوښتنه کړې ده، ځکه چې دوی ژوند په افغانستان کې هم په خطر کې دی او دلته پاکستان کې هم دوی ډېر لوی ستونزې لرو. ستونزې مو دا دي چې دلته ویزا نه لري، دوی ته باید ویزې ورکړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې غیر قانوني میشت بهرني وګړي باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستانه ووځي. د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې ځواکونو یا پر هیواد د لسو توغندیو او دولس ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. د روسیې لخوا د اکتوبر پر شپاړسمه د تازه حملې په داسې وخت کې شوي چې د دې هیواد پر اوکراین د یرغل نن 300 ورځې پوره سوې دي. او وروستۍ خبر د لوبو، د کرکټ په نړیوال کپ کې د سریلنکا او آسټرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. دا وخت د لوبې لومړۍ پاڼې سوې، سریلنکا په 340 اورو کې 209 منډې کړي او ټول لوبغاړي سوځېدلي دي او آسټرالیا ته د 210 منډو هدف ورکړی. د خبرونو پای تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا رپورټونه به واوري. د بر جنوبی وزیرستان د لدی سیمې خلک وایي د پاکستان پوځ هلته بمباری کوي او د لچون عملیاتو پر وخت عام خلک ځوروي. په بلوچستان کې په زور د لادرکه خلکو لپاره کار کوونکي وایي چې د نگران وزیر اعظم هغه ادا دوی ردوي چې وایي په ملک کې یوازې 50 کسان په جبري توګه لادرکه دي.
معلوم دار د څوک خلک دی انوالو په دا ډیسپیرنسز کې، بیا هغه خلکو ته امید ورکوي چې تاسو رپورټ مکوئ او دا ستا کسان رابسي واپس.
د پاکستان حکومت د پیټرولو په قیمت کې کمی کړی دی، خو عام خلک وایي چې دوی ته د داسې ګامونو ګټه نه رسیږي.
زه خو سارم راغلی یم، روزانه زم راځم، په دې کې یو روپۍ کموالی سره نه دی شوی. او دغه پیټرول خو چې 2 روپۍ ګران شو نو ډرایوران چې دي نو 10 روپۍ کرې ارزه ګرانی.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. اوس راځو د خبرونې د رپورټونو پر لور. د جنوبی وزیرستان د بر ضلع د تحصیل لدی سیمې تنګي بدنځي اوسیدونکو مشال رډیو ته ویلي چې په سیمه کې یا پاکستانی پوځ په کلیو باندې د ماټر ګولیو استعمال پیل کړي او د دوی په وینا د لټون عملیاتو پر وخت بېګنا خلک نیسي او ځوروي. د دوی په وینا له دې له کبله دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. خو بل پلو د پولیسو ځایي چارواکي وایي چې دوی په دې اړه له پوځ سره خبرې کوي او د دوی په وینا د عملیاتو کې نیول شوي ټول مشکوک کسان دي. تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې اورو.
د سویلي وزیرستان اپر ضلع تحصیل لادا سیمې تنګي بدنځي اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې پوځ په کلیو د مارټر ګولو استعمال شروع کړی دی او د لاټون عملیات په وخت بېګنا خلک گرفتار کوي. د تنګي بدنځي کلي اوسیدونکی حضرت علي دغه حال په دا رنګ بیانوي.
بند سهار چې داخل شګه دا فوج ټول په کورینا کورینا باندې موجوده وی لوړ و ټول شپای د کورینا کلی باندې تخته بمباري وکړه. لا ماټرینا روشتل د ارمی و پاس شرط للا د میزا یو وی کلی کاستای ډاکټر دای اسه و چات په ځون سره یو عبدالله دین ما یو دو د پلور نوم یې سه دولا دای خدای علاقه مشته فوج صفه کړی و او صفه خو نه د وساغه پرښنه هم شری دی هغه بمباري په میز باندې شری دی.
د تنګي بودین زې سیمه یو بل اوسې دین کای ویای چې حکومت د امن په نوم خلک خپل کلیو ته واپس راوستلی و، خو په سیمه کښې یې یو وار بیا د وسلوالو په خلاف پوځ عملیات شروع کړي دي.
خبره
پاکستان سے نہ بلکہ کوپیرا پاکستان سے ہستا رہے
دی پشتون جگورن غرزنگ گڑا یا لمزیب ماسید چپا خپلا ہم دی تانگی بدنزی کلی سرا تعلق لاری دی پاکستان حکومتی چارواکیونا پا کلیو بنے دی عملیات پا وقت دی مارٹر گولے استعمال بند کولے غشتنا کاوی
نتا چکم دی خلق کو یہ جگون چکم دی بنتہائی دی عدم تحفظ سرا مقامک کردی دی خلق پتان کو یہ گی چی آخر چی یو ظل اگا خلق دوگو چی دا مجا ختم کردی دی وطن چکم دی امر و امان دی ہر طرف اس پتان پس دی دارنگا عملیات او دی خلق اچھا تول لگا دی خلق کو سرا آغا وادی چی دوی کردی دی دی اگی خلاف پرزی دا
پلا دا سیمک چی دی خفیہ اداری و چرواکی دی نوم نوش ولی پلاو مشال ریڈیو تا پتنگی بدنزی سیمک چی دی پوز عملیات پاخلائی کڑائی دائی او وی ویل چی دی عملیات پا وقت پا سیمک چی مشکوک کسان گرفتار کردی شوی دی خود سویلی وزیرستان پولیس و مشر ملک حبیب خان مشال ریڈیو تا وی ویل چی پتنگی بدنزی کلیک چی گرفتار کردی شوی کسانو پشتنا و پلا داک چی دی پوزی چرواکیونا و ایک کاوی او کا گرفتار کردی شوی کسان بے گناوی بیابا زر خوشی کڑائی شی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. په بلوچستان کې په زور د لادرکه خلګو لپاره کارکونکي د سازمان د پاکستان د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ هغه اداره کړی ده چې ګواکې په پاکستان کې د لادرکه دغه لادرکه کسانو شمیر یوازې 50 دی چې په زور ورکړل شوی دی. انور الله کاکړ ویلي وو چې په پاکستان کې یوازې 50 کسان په جبري ډول لادرکه دي، خو د لادرکه کړل شویو بلوچستانو د موندلو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د جبري ورکو کسانو شمیر په زرګونه دی. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل په دې رپورټ کې اورو.
په بلوچستان کې د لادرکه کسانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ او د بشري حقونو وزیر خلیل جارج اغا سرګندونې ناسمې دي چې ګواکې د بلوچستان د جبري تختونو شمیره شاوخوا 50 ده. دوی دا خبره لاغ وروستو د اکتوبر پر 15 مشال ریډیو ته وکړه چې نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ بی بی سی ته په ورکړل شوي مرکه کې چې د سپتمبر په 9 خپره شوې وویل چې د ملګرو ملتونو د جبري تختونو په اړه کمیټې تر مخه په بلوچستان کې د جبري تختونو شمیره شاوخوا 50 ده. انور الحق کاکړ زیاته کړې چې ځینې وختونه دوی ته داسې شکایتونه هم راځي چې 15,000 کسان لادرکه دي، خو ملګرو ملتونو پاکستان ته یو طریقه کار ورکړی چې لومړی باید د خلکو معلومات راغون کړل شي او بیا دا ویل شي چې د لادرکه کسانو شمیره څومره ده. نگران وزیر اعظم دا هم ویل چې باید یو تن هم په جبري توګه اونه تختول شي او چې کم 50 کسان ورک هم دي نو حکومت د هغې د کیسونو جاج اخلي. نوموړي زیاته کړې چې حکومت د جبري تختونو مسئلې ته ګوري او هڅه کوي چې دا ډول کیسونه کم کړي. ورته خبره د بشري حقونو نگران وزیر خلیل جارج د اکتوبر په 14 د ډان ټلویزیون خپرونې دوسره رخ کې هم وکړه او وی ویل چې د ده نظر له نگران وزیر اعظم جلا نشي کېدی ځکه چې دا دواړه د کابینې خدی او انور الحق کاکړ د لادرکه کسانو په موضوع لده زیات معلومات لري. خو په بلوچستان کې د لادرکه کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته ویل چې له دوی سره د درج شوو شکایتونو له مخې په بلوچستان کې 6,813 کسان لادرکه دي. نوموړي زیاته کړه چې د نگران وزیر اعظم او بشري حقونو وزیر د جبري تختونو شمیرو کم یادولو په اړه بیان د حکومت د لادرکه کسانو لپاره د جوړ شوي کمیشن له شمیرو سره په تضاد کې دی ځکه چې دا کمیشن وای د زرګونو لادرکه کسانو مقدمه اوري.
جو کمیشن ہے 2011 سے کام کر رہا ہے
د لادرکه کسانو لپاره جوړ شوی کمیشن چې د 2011 میلادي کال راهیسی کار کوي اکثر کیسونه خارج کړی دي او وای چې دا په جبري توګه د لادرکه کل شو کسانو په زمره کې ناراضي غنی د دغو کسانو په اړه پروډکشن آرڈرز هم جاری شوی دي. نو دا وجه هم دا چې دوی د بلوچستان د ډیرو لادرکه کسانو شمیرې کم یادوي. بل سخت کال د جنوري راهیسی کمیشن د هغو شوق خوا 15,240 کسانو مقدمه هم پر مخ وړي چې موږ یې نمونه قامی اسمبلی ته په یو لیست کې ورکړی وو. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او د بشري حقوقو وزیر خلیل جارج ته په کار وو چې لومړی د حکومت لخوا له جوړ کمیشن سره د درشو لادرکه کسانو شمیرې معلومې کړې وې او بیا به یې بیانونه ورکړي وو.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې حکومتي کمیشن په 2011 کال کې کار پیل کړی وو. یاد کمیشن وایي چې د روان کال تر جون میاشتې 9,000 ورک کسان ثبت کړي دي چې 1,533 یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لادرکه شوي دي. کمیشن زیاتوي چې په دې کې د 2,499 کسانو د مقدمو په اړه فیصلې شوي دي او د 2,290 کسانو قضیې روانې دي. دغسې په بلوچستان کې سمی دین بلوچ چې پلار ډاکټر دین محمد بلوچ یې له 2009 کال راهیسې لادرکه دې مشال لیډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تېر حکومت او بیا د کورنیو چارو پخواني وزیر رانا ثناءالله او نورو حکومتي چارواکو ورسره دا خبره منلې ده چې له بلوچستانه ګڼ خلک لادرکه شوي دي او د دې مسئلې د هواري لپاره کار کوي. زما پلار یو سرکاری ډاکټر وو. د 2009 کال د جون پر 28 د شپې مهال په ساده جامو کې کسان راغلل چې ورسره وسله هم وه. زما پلار یې له ځان سره بوتلو او تر اوسه هیڅ معلومات نشته. په بلوچستان کې خو له یو کلي څخه 500 تنه اوچت کړل شوي دي. دغسې د کوټې په مري سیمه کې د یوې کورنۍ شاوخوا 10 تنه لادرکه دي. نو انوار الحق کاکړ بیا څنګه وایي چې یوازې 500 تنه ورک دي؟ ریاست دا خبره بالکل نشی ردولی
اور ریاست اس چیز کو کسی بھی طریقے سے ڈینائی نہیں کر سکتی.
خود بلوچستان د بشری حقوقو کمیشن مشر حبیب طاہر د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته ویل چې له بلوچستانه د لادرکه کړل شوو کسانو کورنیو ته د شکایتونو درجول لړکی دړکی ورکول کیږي نو ځکه د لادرکه کسانو یا جبری تختونو کره شمیرې له اچا سره نشته.
disappearances organizations shikar kai dui no da dui khpal mechanism da dui khono da zaru hisab sa wise figure sta lekin mush sara ga mush khono figure aga figure count ko che da particulars da ga wi da shnakhti card number wi num wi core address da shyan ba ka da yo performer mush jod kadu khalq di malum da ar da sok khalq di involved pada disappearances ki no bya dui koshish da kai aga sal contact ki yo بیا خلق دتا امید ورکی چی تی تاتا رپورٹ مکوی او داستا کسان رابسی واپس رازی نو دا دیر لوی وجہ دی دا رپورٹڈ کیسز دیر کم تعداد دی.
وایس فار بلوچ مسنگ پرسنز او د لادرکه کسانو حقونو لپاره کارکونکو د خلکو د لادرکه کولو تورونه په امنیتی او ریاستی ادارو پورې کوي او وایي چې د پاکستان ریاستی او امنیتی ادارو هغه کسان عدالت ته لوړاندې کولو پرته په پټو بندیخانو کې ساتلي دي. خو د پاکستان فوج د خلکو د لادرکه کولو تورونه تل رد کړي دي او وایي چې فوج د خلکو په ورکولو کې هیڅ لاس نه لري.
ملی جمهوری غورزنګ وای په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځو جرګې باید قانون په خپل لاس کې وانخلي. د دې ګوند مشر محسن داوړ د سرګندونی پرون په پېښور کې کړی دی. هغه ویلي چې حکومت باید د مخه ونیسي چې جرګې د خلکو کورونه وران نه کړي. دا په داسې حال کې دا چې اوتمنځو جرګې په وزیرستان کې خلکو ته ویلي چې له پوځي چارواکو سره به ملاقاتونه نه کوي، په خپل منځي جګړو کې به یو بل نه وژني او د پولیو کمپاین باندې کوي. د دوی په وینا دا ګامونه د دې لپاره اخی چې امن پر ځای وساتي او حکومت مجبور کړي چې د امن پر ځای ساتلو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. تفصیلی د عمر وزیر پر رپورت کې
د ملي جمهوریت غورځنګ چیرمن محسن داوړ ویلي چې قبایلي زلو کې ځان لا عدالتونه لګول او د خلکو کورونو سوځول ورته قبول نه دي، چې د ریاست دننه ریاست جوړولو هر ګروپ یا ټولګي هڅه کړي غندنه یې کړي او په ضد به یې غږ پورته کوي. نوموړي دا خبرې پرون د اکتوبر په 15 پېښور کې د ګوند زیلي دفتر پرانیستې پس خبري غونډه کې کړې. دا وړ خبري غونډه کې له طالبانو سره شوې جرګو نه واخله تر ننه پورې روانې جرګو او د هغوی پرېکړو باندې نیوکې وکړې. د ده په وینا سزا یا جزا د جرګې نه بلکې د ریاست کار دی چې دا غیلا پارا قانوني لارې او عدالتونه موجود دي.
کسی بھی نقطه پہ اکٹھا ہونا، کسی بھی نقطه پہ احتجاج کرنا کسی بھی نام سے،
پسای واستون ز یا نقطه د احتجاج حق د ملک آئین ورکوي خو ځان لا عدالت لګول لکه تاسو ولیدل چې جنوبی وزیرستان کې جرګې اعلان کړي وو چې د یو خبریال کور ورانه وو تش په دې چې خبرې چلولې نو مونږ یې مخالفت کړي او دا غ کور بچ شو بیا شمالی وزیرستان کې جرګو داسې اعلانات وکړل او ځنا کورونا یې هم ړنګ کړل خو د هغې ضد حکومت هیڅ ګام نه واخیستو نو موږ د داسې اعمالو غندنه کوو دا حق ریاست ته یوازې حاصل دی چې چاله سزا ورکوي او د هغې لپاره بیا قانوني لارې دي عدالتونه دي حتمانځای جرګه د تیرو څه د پاسه درې میاشتو نه رزمه کې روانه ده چې اوس میرامشا ته منتقل شوې یا د جرګې مشرانو ویلي چې د امنیت سره سره نورې غوښتنې لري خو تر څو یې چې ټولې پرېکړې نه وي کړې نو حکومت فوج سره یې په جرګو کولو بندیز لګولې پولیو ساس کومندې هم بندیزونه اعلان کړي د دوی په وینا که څوک د خپلې دښمنۍ بدل هم واخلي نو کور به یې سوځولی شي چې تر دې دمه یې درې کورونه په دې تور سوځولې دي د جرګې ضد سیاسي او ولسي غبرګون د هغې پس شروع شوې چې جرګې دغلته منتخب کونسلرانو ته هم د فوز د مشر په جرګه کې ګډون په غبرګون کې د کورونو ړنګولو ګواښ کړی تر دې وړاندې یادې جرګې ګڼ مشران جرمانه کړي بل طرف پرون د اکتوبر په 15مه یو ځل بیا د مرستیال کمیشنر منظور افریدي او اوتمانځای جرګې مشرانو ترمنځ مذاکراتو بل پړاو وشو مرستیال کمیشنر وویل چې جرګې مشرانو ته د امنیت ټینګښت لپاره چې حکومت کم ګامونه اخلي هغه تجویزونه یې ورکړي چې جرګه به نن ځواب ورکوي نوموړي وویل چې تمه کړي چې مذاکرات په څو ورځو کې سرته ورسي دغلته د پولیسو مشر خانزیب هم څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې چاته هم اجازه نه ورکوي چې قانون په لاس کې واخلي د داسې ګامونو ضد به قانوني کاروایي کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د پاکستان حکومت د پیټرول مصنوعاتو په بیو کې کمی اعلان کړی دی د پیټرولو د فی لیټر بیا څلوروشت او د ډیزلو هغه 15 روپۍ ټیټه شوې ده د خبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکي د حکومت پر دې اقدام خوشحاله دي خو شکایت کوي چې تر اوسه نه خو د ورځنۍ اړتیا شیان ارزانه شوي دي او نه هم کرایې کښته شوي دي بلخوا د سواد ضلع انتظامیه وایي چې ډیر زر به د پیټرولیم مصنوعاتو د نویو بیو په رڼا کې د ترانسپورټرانو لپاره کرایې مختصي او عملي کړي نیاز احمد خان نور حال راکوي
د اکتوبر 14مې نیټې نه حکومت د تیلو په نرخونو کې کمی اعلان کړی چې له هغې تر مخه پیټرول د 323 روپو لیټر نه 80 روپۍ کم شوي او 283 روپۍ لیټر مقرر شوی ډیزل 318 روپو نه 303 روپو لیټر ته راکوز شوي دغه رنګه د خاورو تیل 213 روپو نه 215 ته کمولو اعلان شوی په دغه اړه حکومت وایي چې د ډالر نرخ کمېدو له وجې ولس ته پیدا ورکړی شوی خو د سوات باز اوسیدونکي وایي چې کله پیټرول ګران شي هم هغه وخت ترانسپورټران کرایانې پورته کړي د مردان بختیار چې سرکاري اهلکار دی او منګور ته تک کوي وایي چې اوس په کار ده ولسته په کرایانو کې پیدا ورکړی شي
نجی سرزانی نه راغی ما کرایګانې خري او ما مخکې مثال په مردان ته 450 روپۍ کرایه اوس 450 روپۍ کرایه خري او اس فرق نه راغی دا فرق نه 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 راغی چې ګرانی کی چې شلو په ګرانی 50 روپۍ کرایه ورپسې وکیږي
د سوات منګلور اوسیدونکي محبوب علي وای چې سحر د کلینا منګوري ته راغله او د تیر پرنګي سلويخ روپۍ د 14 کیلومتر لاري کرایه ورکړي اوس په کار ده چې ټول ترانسپورټران کرایاني کمی کړي
حکومت دا په کار دي چې زه خو سارم راغله مروزانه زم راځم سلويخ روپۍ کرایه د منګلور ده په دې کې یو روپۍ هم کموالی سره نه ده شوی او په کار چې د پیټرولو سره نور هم سیزونه ډېر ارزان شي ځکه چې نن سبا شوپل چې دی په 500 روپۍ کیلو دی داسې دال په 500 روپۍ کیلو دی په کار چې دا دالونه دا دغه سره خوراک دغه سره هم ارزان شي او یوازې دغه پیټرول خو چې 2 روپۍ ګران شو نو ډرایوران چې دي نو 10 روپۍ کرایې ګرانی
د سوات په منګوره جنرال بس سټینډ کې پیښور مردان او نورو سیمو ته ګاډي چلوونکي ترانسپورټر امجد خان وای چې پېټرول ارزان شوی خو دوی سره الله د ګران نرخ پېټرول په ګاډو کې دي او نوی نرخنامه هم د حکومت لخوا نه دراغلي ځکه په زور نرخ کرایاني اغستې کیږي
چې کله موږ له سرکاري د غراشي نو په هغه نسبت باندې موږ بیا خپل میټینګ د ادارو کو ترانسپورټرانو په هغه د باندې بیا موږ خپل پیسې وکړو بیا به کرایاني کمی کړو لا سرکاری دغه نه راغلی دي اوس پیټرول ارزان شو دي سره چې چینی غوړي دام نه دي ارزان شي او د سیسنور سره د روزمره سامان ایشه وصله نه دغه شی سو پر سرکاري ریټ نه دغه شی
د ضلع سوات انتظامیه وای چې د پټرولو نرخ کمولو سره به هم هغه رنګه د کرایانو نرخ کموي. د ضلع سوات اضافي ډیپټي کمشنر ای ډی سی سویل خان وای چې په دا اړه به ډیر زر میټینګ رابلی.
کوشش کو چې یاره په ډیرو ورځو کې خو زمونږ تا ته خبره ده چې زمونږ د پټرولو د قیمتونه چې دي دا ډیر زیات فلکچویشن وبکی کنه په مخه په بره روانو. نو اوس به کوشش کو چې یاره خپل کمیټې یو میټینګ راوغواړو خپل ریلیونټ کنسرن ډیپارټمنټ ته کمږي او دا امپلیمنټ کو کې ایمز او دا ټول راوغواړو.
په دې ورستو کې پاکستان کې د روپۍ کمښت او بیا ډالر نرخ پورته کېدو له وجې 13 میاشت سپتمبر کې د پټرولو په نرخ کې 55 روپۍ زیاتوالی راغلی وو. اوس دې میاشت کې 80 روپۍ کموالی راغلی. حکومت وایي چې د پټرولیم مصنوعاتو نرخ د نړیوال مارکیټ او ډالر نرخونو سره هر 15 ورځې پس اعلان کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
د خبر انزامی چارواکو ویلي چې هلته یې د ماشومانو د تحفظ لپاره چایلډ پروټیکشن کمیټي جوړه کړې ده. دا دوی په وینا د کمیټي به هر میاشت غونډه کوي او په هغه ضلع کې به له ماشومانو سره د سوي تشدد د پیښو نوټه اخلي او د مخنیوي لپاره به یې لارې چاري سنجوي. د خیبر فعالانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی او ویلي دي چې کمیټي باید د ماشومانو د ځورونی او پر هغوی د تشدد په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد قانون عملي کړي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
دا کمیټي بعد د خیبر پختونخوا د پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن او سوشل ویلفیئر محکمې لاندې د ماشومانو د حقونو او د هغوی د تحفظ لپاره کار کوي. د کمیټي چیرمین به ډیپټي کمیشنر وي او د تعلیم، صحت، چایلډ پروټیکشن، سوشل ویلفیئر محکمې، پولیسو، عدالت او جیلخانه جاتو ادارې نه به پکې یو یو افسر د دې په غړو کې شامل وي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی فعال عمران ټکر مشال ریډیو ته وایي چې دا کمیټه د حکومتي ادارو د قوانینو لاندې جوړیږي او دوی به اوس په قبایلي ضلعو کې هم خپلې ذمهواری سرته رسوي چې د ماشومانو تحفظ یقیني کړي.
او بنیادی طور باندې به د دې کمیټې ذمهواری دا وي چې دوی خو به یو ریګولر باقاعده میټینګس کوي میاشت کې یو ځل یا نیډ بیس باندې یا درې میاشتو کې. نو په هغې کې چې د چایلډ پروټیکشن د ایشوز حوالې سره ضلع کې دننه چې څونه حالې ځلې شوي د هغې اپډیټس به هم شیر کیږي چې هلته څومره ایشوز مخې ته راځي. نو په هغې باندې به هم ډسکشن کیږي، بحث به کیږي چې دا ایشوز ولې راځي، څنګه راځي، چرته نه راځي او په دې باندې رد عمل د متعلقه ادارو څنګه راغلی دی او هغې په هغې کې خپل رول چې دی نو هغه ادا کړی دی که نه دی کړی.
خیبر ضلع کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکی یو فعال منظور قادر پریده وایي پکار ده دا کمیټه فعال کړل شي او یوازې تر اعلان حد پورې پاتې نشي.
مرج ضلعو کې د ماشومانو سره کومنګ ګورو نه ډیر ظلم زیاتې کیږي. کاغه په سکولونو کې دی، کاغه په کورونو کې دی، کاغه د موږ په عام معاشره کې دی، هغه په مختلفو شکلونو کیږي. جنسي تشدد کیږي، ذهني تشدد کیږي، د لاس وهنې تشدد کیږي. خو د دې نه مخکې داسې څه قانون نه وو چې د دې ماشومانو چې کم تشدد کیږي چې د هغې مخنیوی وشي. په مختلفو سکولونو کې، په کالجونو کې، په حجرو کې، جماعتونو کې، په خطبو کې یو آگاهي مهم چلیږي چې خلکو ته پوره پته ولګیږي چې زموږ د ماشومانو څه حقوق دي یا د ماشومانو سره چې کوم ظلم کیږي هغه موږ په کومه طریقه باندې رسارو د هغې مخنیوی وکړو.
د ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو صوبو کې په ماشومانو باندې په سکولونو، د کار په ځایونو او کورونو کې تشدد کیږي او دوی سره وهل ټکوي ورکول کیږي او په خاصه توګه د جنسي پیښو ښکار کیږي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکې نا دولتي ادارې ساحل په دې روان کال 2023 اگست کې جاری کړي رپورت کې ویلي چې په ټول ملک کې د جنوري نه تر جون پورې او ستن هر ورځ خواوشه 12 ماشومانو سره جنسي تیری شوی او څه باندې 2000 پیښې پکې رپورټ شوي او د دغو پیښو ښکار ماشومانو عمرونه شپږونه تر شپاړسو کالو پورې وو چې جینکۍ او هلکان دواړه پکې شامل دي، خو بیا ډېرې پیښې نه رپورټ کیږي او پټې وساتل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز ته پام راوړو. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو د بیکورسوی خلکو احتجاجي پرلتنن په پنځم ورځ هم دوام لري. دا احتجاج کوونکو مشران وای یو پلو خپل سیمو ته نه ستنول کیږي او بل پلو ور باندې له څلور میاشتو نغدې مرستې هم بندې کړل سوی دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی مشال ریډي ته ویلي چې د کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو په اړه له اړوند چارواکو سره خبرې کوي. ملي جمهوری غورزنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په وزیرستان کې دی د جرګو لخوا د خلکو د کورونو د ورانولو مخه ونیسي. د دې ګوند مشر محسن داوړ د اکتوبر پر 15 په پېښور کې خبریالانو ته ویلي چې په دې وروستیو کې د اوتمانځو جرګې د ځینو خلکو کورونه وران کړي دي چې سیمه د ده په وینا د جنګ سلاری او خپلسرۍ خواته بیایي. حکومت روسو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې د شمالي وزیرستان انظامي ویلي چې ناقانونه کړنو ته اجازه نه ورکوي. په بلوچستان کې د لادرکه خلکو د موندلو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس افار مسنګ بلوچ پرسنز د نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ هغه دا ورت کړی چې وای په پاکستان کې په زور د لادرکه کړل سوی شمیر یوازې 15 دی. دا لغ وروسته دا چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ له بی بی سي سره په یو مرکه کې ادعا وکړه چې د پوینا په پاکستان کې د هغو کسانو شمیر یوازې 50 دی چې د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې په زور لادرکه کړل. په پاکستان کې میشت افغان خبریالانو د پاکستان له نگران وزیر اعظم غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل هیواد ته نستنوي. په اسلام آباد کې د جلاوطنه افغان خبریالانو د تنظیم یو مشر نسرین شیراز پر مشال رډیو ته وویل چې په افغانستان کې د دوی ژوند ته خطر دی، نو د پاکستان حکومت دی دوی له ملک نه باسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې غیر قانوني میشت بهرني وګړي باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له دې ملک ووځي. او د اوکراین پاوز وای چې د روسیې ځواکونو یا پر هیواد د لسو توغندیو او د 12 ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. روسیې د اکتوبر پر 14 دا تازه حمله داسې وخت کړي دي چې د دې هیواد پر اوکراین د یرغل نن 300 ورځې پوره شوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سمزو د پاتې رپورټونو پر لور. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای چې د هرات ورستیو زلزلو دوی نور هم نړیوالو مالی مرستو ته اړ کړی دی. د ډبلیو اف پی یو چارواکي د اکتوبر پر 14 مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان په لویدیځ کې څه باندې 100,000 زلزله ځپلو خلکو ته د بیړنیو مرستو لپاره 19 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي د افغانستان په لویدیځ کې وروستیو زلزلو هغه کلي زیانمن کړي چې خلک یې له پخوا بیړنیو مرستو ته اړتیا درلوده. دغه پروګرام د چارواکو په خبره په افغانستان کې د اقتصادي بحران او راتلونکي ژمي سره د مقابلې لپاره پیسو ته اړتیا وه او دې زلزلې د دوی ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی موسسې د عامه اړیکو مسؤل فیلیپی کروپف پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په دغو سیمو کې د زلزلو وروستیو لویو ټکانونو او په پایله کې رامنځته شوي ورانۍ او مرګ ژوبلې دوی له خپلو نړیوالو مرستندویانو د لا زیاتو مرستو غوښتو ته اړ کړل. هغه زیاته کړه د هغو خلکو په اړه چې د زلزلې له امله مرستو ته اړتیا لري د دوی ارزونې لا نه دي بشپړې شوې. تیرونې سیمې ته زموږ د سفر په ترڅ کې روښانه شو چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلک بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. دوی په سختۍ سره حتی یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. دوی لږې ځمکې او څاروي لري. له همدې امله دوی بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د اوږدمهاله پروګرام له لارې د اغیزمنو خلکو د ژوند د سمولو په لټه کې دی، خو پیسو ته اړتیا ده. په ټوله کې د افغانستان څه باندې 9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له ډلې میلیونونه خلک بیا داسې هم دي چې د لوږې سره یو ګام واټن لري او د یو څاښت ډوډۍ هم په سختۍ پیدا کوي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د جمعې تر ورځې 40,000 کسانو ته د خوراکي توکو مرستې رسولي. موږ له زلزله ځپلو سره مرسته وکړه، خو دغو خلکو ته د خوراکي توکو په ویشلو کې مو له هغه پروګرامه کار واخیست چې ما مخکې پلان کې درلود. موږ په بیړنۍ توګه 19 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو چې د دې ویجاړونکي زلزلې او وروستنیو ټکانونو له امله 106,000 زیانمنو ته مرستې ورسوو. طالب چارواکي وایي د تیرې ورځې زلزلې په پایله کې 2 تنه وژل شوي او 106 نور ټپیان دي. د ډبلیو اف پی د عامه اړیکو مسؤل وایي دغه پروګرام د بودیجې د کمښت له امله له هرو 5 کسانو څخه یوازې له یو سره مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام په خبره دوی د ژمي لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو په خاطر 400 میلیون ډالرو ته اړتیا لري او لږ تر لږه 5 میلیونه اړمنو ته مرستې رسولی شي چې له ژمي راووځي.
دا مشال ریډیو ده. کد روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
مشال ریډیو ته غوښیاست. د پاکستان حکومت له هغه هیواد د بهرنیانو ایستلو بهیر په داسې حال کې روان ساتلی دی چې یو شمیر افغان خبریالان وایي ژوند ته یې د ورپیښو خطرونو له وجې افغانستان ته نسی ستنېدای. دا خبریالان پر کابل د طالبانو تر واک بنیدو وروسته د پاکستان مرکز اسلام آباد او نور شهرونو ته تللی دي. دوی د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ ته په لیږلي یو لیک کې ویلي چې له دوی څخه ډیری په غربي هیوادونو کې د سیاسي پناه قضیې لري او ویزې اخیستو ته په انتظار دي. طالبانو د 2008 کال د اگست پر 15مه په زور د افغانستان حکومت ونیو. تر هغه وروسته یې ګڼ خبریالان نیولي، پر ګڼو رسنیو بندیزونه لګولي او پر فعالو خلکو یې محدودیتونه لګولي دي. نور تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې.
په پاکستان کې میشت افغان ژورنالیستانو د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نه د مرستې غوښتنه کړې ده. د بګورې شو افغان ژورنالیستانو تنظیم فیډریشن اف افغان ژورنالیست اند ایگزایل جنرال سیکرټری سمندر خان له خوا لیکل شوی پرانیست لیک کې د نگران وزیر اعظم نه غوښتنه شوې چې باید د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. په لیک کې د افغان کډوالو خلاف کېدونکو عملیاتو باندې هم ژوره خواشیني څرګنده شوې ده. په لیک کې ویل شوی چې په اسلام آباد کې د بیلابیلو هیوادونو په سفارتونو کې د افغان ژورنالیستانو د ویزو کیسونو باندې کار روان دی او په دې موقع دوی بیرته افغانستان ته لیږل به نه صرف د دوی کیسونه اغېزمن کړي، بلکې ژوند ته به هم خطر پېښ کړي. په اسلام آباد کې د فیډریشن اف افغان جرنالست ان ایگزایل ویان حشمت وجدانی د لیک او د دوی د غوښتنې په اړه مشال رادیو ته وویل.
دغه ژورنالیستان په افغانستان کې کوم میډیا او سره کار کوي؟ هغه میډیا اوس په افغانستان کې نشته. د دوی فیملی د لپاره د ایجوکیشن سیستم نشته په افغانستان کې. نو موږ وختنانه د څه په کار دي چې ژورنالیستانو ته یو جدي توجه وسی. کچېره دوی بیرته افغانستان ته هم لاړ شي نو دوی لوی ګواښ سره مخامخ کیږي. نو د دوی ویزه د تمدید کوم کسان چې ډیر لک پکې دي چې هغه ایلیګل راغلي دي، هغه د په کار دي ویزه ورکړل شي څو دوی قانوني شي او دې ترڅنګ دوی ته پروټیکشن ورکړل شي څو پورې دوی د پاکستان نه نور هیوادو ته ځي.
افغانستان کې دوه کاله په خاله جمهوریت ته سقوط او د وسلوال طالبانو وخت رسدونه پس په لکونو افغانان پاکستان ته راغلل چې 200 ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکو هم پکې شامل دي. د پاکستان نگران حکومت په 3 اکتوبر اعلان وکړ چې ټول قانونا کډوال باید د 1 نومبر پورې په خپل د ملک نه وځي، کني په زور به شړل کیږي. د دې اعلان نه پس د افغان کډوالو خلاف عملیات پیل شوې دي. په سونو افغان کډوال پولیس نیولي او په لسکونو کورنۍ بیرته افغانستان ته تللي دي. د فیډریشن اف افغان جرنالست ان ایگزایل یو بلې غړي نسرین شیرزاد د لیک په اړه مشال رادیو ته وویل.
مون خبر یالانو د پاکستان لومړي وزیر دفتر ته یو لیک استول دی او په دې لیک کې مولا غوی څخه د افغان خبر یالان سره د مرستې غوښتنه کړې ده، ځکه چې دوی ژوند په افغانستان کې هم په خطر کې دي او دلته پاکستان کې هم دوی ډیر لوی ستونزې لري. مونږ ټول خبر نګران ستونزې مودالي چې دلته ویزا نه لري، دوی ته باید ویزه ورکړل شي او د پاکستان حکومت د دوی د ځان ساتنې ملاتړ وکړي. د دوی ځانی مسؤلیت باید متوجه شي او د دوی ځانی مسؤلیت ساتنه باید وکړي.
د د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پښتون ژغورنې غورزنګ پښتونخوا ملي پارټي او جمعیت علما اسلام د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ضد کېدونکو عملیات غندلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR او د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM هم د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د افغانانو ژوند ته پېښ خطر په پام کې ونیسي. افغان ژورنالیستانو خپل لیک وزیر اعظم ته د لیږلو په ځای رسنیو ته لیږلی دی او غواړي چې د دې لارې حکومت ته ورسوي. په دې اړه د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ یو مشر علی رضا مشال رډیو ته وویل،
دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم
گورو جوڑان نے منگو وزیر اعظم انور الحق کا کرسر درے گھنٹے ملاقات ہو کلو اور دنور خبر ترسنگ میں پدے موضوع ہم خبر ہو کلو خغو ویل چی دا تاثر غلط لچ منگول افغانان دا پاکستان نو باسو صرف نا قانون نا کڑوال بیت تا لگل کی گی او قانونی کسانو تا سوک سنو وئی او ترسو پر چی دا دری خبر دا نظمہ پا خیل رسنان تا لگلو پا دا دا وزیر اعظم دفتر تا لگل پا کارو حکومت تا ہم پا کاری چی دا افغان ژورنالسٹان ستونزو تا پاملرن نو کلی او ویزی نو کلی دا قانون مطابق ہر چی تا اسانتیاوی برابر وال پا کار دی ژورنالسٹان تا خو خامخا سہولت ورکول
خاص طور پر جرنلسٹوں کو تو لازمی سہولت ملنی چاہیے.
یادونه وړه چې د UNHCR د بیان تر مخه په پاکستان کې تا وخت لږ ډېر سور لس لکه رجسٹر افغانان ژوند کوي او شاوخوا هم دومره شمیر غیر رجسٹر افغانان هم میشت دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
پدوانی مو بجو
باڈی وی
پدریو بجو
دا مشال راڈیوی مجلہ
پا سلورنی مو بجو
دا کرخی فغاڑا
پا پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. شاوخوا دوه کاله وړاندې له افغانستانه پېښور ته کډه سویو یو شمیر افغان هنرمندانو په پېښور های کورټ کې درخواستونه جمع کړي چې د پاکستان حکومت دی افغانستان ته بیرته نه لیږي. د دوی یو وکیل ممتاز خان وایي چې تر اوسه یې د شاوخوا یو دیرس افغان هنرمندانو درخواستونه په یاد عدالت کې جمع کړي دي. دا هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه سول نو د طالبانو له لوري به نه یوازې د دوی بلکې د کورنیو ژوند هم له خطر سره مخ شي. تفصیلیا د عظمت علی شاه په ریپورت کې
د اکتوبر په 14 د خیبر پښتونخوا هنري ټولنې او مفکورې د افغان کډوالو هنرمندانو افغانستان ته د لیګلو د حکومتي فیصلې پر ضد پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړ. درخواست کې له عدالته غوښتنه شوې چې افغان کډوال هنرمندان واپس افغانستان ته نه لیږي او په پاکستان کې دي هم پولیس او نور ادارې دوی نه تنګوي. دا افغان کډوالو وکیل ممتاز خان مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر د 14 پورې د افغان کډوالو یو دیرش کیسونه په عدالت کې جمع کړي چې پکې زیاتره درخواستونه د افغان کډوالو هنرمندانو دي.
پاکستان د دوو پروتوکول سیګنیټری مخه نه ایسته او داغه مطابق پای کې یو چارټر اف ډیمانډ لیکل شوی دی او هغه چارټر اف ډیمانډ د سپریم کورټ د فیصلې پر وړاندې کې د پاکستان د آئین د آرٹیکل 2 نو واخ لتر د آرٹیکل 25 پوری د فنڈامنٹل رائٹ د بنیادی حقوق کو حصہ دا وسنګ چې پاکستانی شهري ته بنیادی حقوق حاصل لید غرنګي افغان کډوالو ته هم هغه بنیادی حقوق حاصل لید.
دا پاکستان نگران حکومت ویلی چې غیر رجسٹرڈ افغان کډوال دی د اکتوبر د دیرشمې د پاکستان نه اوزي او د هغې رستوبه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد کاروائی کوي. د افغانستان اوسیدونکو ظریف الله اعظمی مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې په موسیقي د بندیز لګیدو رستو دوی پاکستان ته کډه وکړه نو باید د پاکستان حکومت ته د دوی د اوسیدو موده وغځوي.
موږ خو فنکار خلکو، موږ خو موزیشن خلکو، واپس کو راتله به نه شو واپس لار شو افغانستان تل د طالبان نه پری وای د موسیقي خو بندې مو موسیقي آرام دي ته موسیقي باندې خو زمونږ هم د فند د پښه د دین علاوه مونږ سکار باندې کولې باندې شو مونږ.
یو بل هنرمند خانغا بی سودی مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې طالبانو د واکرستو واحد پاکستان دی چې پکې خپل هنر ته دوام ورکوي. نو موري زیاته کړه چې له عدالته هله مندې چې د دوی د بیرته نه لګلو فیصله به وکړي.
ولکه کدی دي چې د سې فکر وکړه نجار لاړ شنو هغه خپل نجاري کې هر سودی هر مسلک وي بغیر د موسیقارانو نه بغیر د سندرغاړو نه چې نور سمنه کیس بیان چې دوی لاړ شي دوی خو به کار کوي خو زمونږ د کار حالت نه کې غلطه مونږ ته اجازه نه راکې نو مونږ بس کول تا نو دلته مونږ ته مشکلات دار چې کله مونږ پروګرام ته زو یا دغه سیټ نه دوباره بیا راځو خپل دفتر ته نو دلته پچ پښتون کې موږ درول کېږو موږ نه پښتنه کې چتا سره آی ڈی کارت ویزا پاسپورت یا ماجر کارت سشته کنه موږ سره هیڅ هم نشته بل مشکل دار چې موږ په یونیسیار کې خپل رجسٹری کړی چې کوم ټیم موږ دلته راغلی اوسو او یونیسیار هم زمونږ غمه نخوري او موږ ته وایي چې تاسو ته به رنګ کېږي نو د رنګ کولو باندې کوم دوهم کال روان دی چې زمونږ پوره کېږي.
دا پاکستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوګټي د وینا تر مخه پاکستان کې 14 لک قانوني او د 12 لک نه زیات غیر قانوني افغان کډوال جون کوي. عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جی یو ای فی د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د بیرته لیږلو د فیصلې غندنه کړې ده. عظمت دیشا، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړي.
هر کال د اکتوبر 15 نیټه چې پروند و، د سپینې لکړي د نړۍ تالی ورځي نړیوال ورځي په توګه لمانځل کیږي. سپینه لکړه یا لښت نابینا خلق استعمالوي چې د هغوی د یو سمبول په توګه بدله سوی ده. یو کس چې سپینه لکړه ورسره وي د دې ښکارندوی کوي چې هغه په سترګو ړوند او د عام خلکو توجه او مرستې ته اړ دی. د سپینې لکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت هم پرون د بلوچستان په پښین کې یوه غونډه سوي چې پکې یوې خیریه ادارې د هغې سیمې د یو شمېر نابینا کسانو سره د سپینو لکړو ساتنو یا ګړیو او نورو توکو مرستې کړې دي. تفصیل یې د سمت شبنم په رپورټ کې اورو.
د اکتوبر 15 په ټوله نړۍ کې د سپین لکړې د خوندیتوب په نوم اورز لمانځل کیږي. د دې ورځې اړوند د بلوچستان په پښتون میشته پښین سیمه کې د نابینا خلکو لخوا یوه غونډه وسوه. د دې غونډې په اړه د یادې سیمې د پاکستان انجمن نابینا په نوم ټولنې مشر سبحان علي مشالیډو ته وویل،
زموږ د دې ورځې لمانځلو مقصد د سپینې لکړې دا په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي، او د دې د لمانځلو مقصد دایي چې په خلکو کې موږ دا آگاهي پیدا کړو چې دا ورځ د نابینا وده، او د دې لکړې مقصد دا دی چې حکومت یو وخت په دې خبر کړو چې زموږ د مسایلو څخه خبر شي. په ولس کې دا بیداری پیدا کېدل چې زموږ څومره قدر مرسته کېدلی شي، پر لارې، پر روډ، په نالۍ، په بس کې، دغه مرسته موږ درته څه غواړو. زموږ اصل د دې ورځې لمانځل مقصد دغه دی.
په دې غونډه کې د منصور فاونډیشن په نوم یوې نا حکومتي خیریه ادارې په نابینا خلکو د سپینو لکړو او ساتونو ویشلو ترڅنګ د هغوی سره د نغدو مالي مرسته هم وکړه. سبحان علي مشالیډو ته وویل چې حکومت باید نابینا خلکو ته د نوي وخت سره سم زده کړې او د هغوی د ژوند سره تړلي هر ډول اسانتیاوي ورکړي.
اوس خو وخت جدید دی، د کمپیوټر زمانه ده، د لیپټاپ زمانه ده، د ایجوکیشن دی، وکالت دی، لا د پی ایچ ډی، د ایس ایس ټی، د مطلب په ایجوکیشن کې مطلب تعلیم هغه معیار پخوا نه دی لکه څرنګه چې به موږ پر هنر کار کاوی. اوس خو خلک وکالت کوي، په ایجوکیشن کې 18 گریډ افسران دي. نو موږ خواهش دادی چې د وخت تقاضا داده چې موږ د جدید تعلیم سره روشناس. حتی په موږ کې یو داتره نابیناسته چې د بجلی پیټینګ له هم کولای شي، د نابینا دی دکانداري کی، نابینا دی مساله خرسی، مطلب دا تر هنرونه ستا چې حتی پنچری هم لګی. نو دا ونر ډیر کولای شي، خو صرف خبره دا ده چې واغه ته موقع ملاوسی. نو موږ غواړو د حکومت سره چې موږ ته چانسز راکې، موقع راکې، او خلکو سمج دا وینا ده چې باید موږ ناکاره مګړی، موږ بیکاریا نه یو، ګداګر نه یو، موږ ان شاء الله وتی ته هغه صدر کولای شو چې په معاشره کې ستی په مشترګل وړي.
د پښین د سوشل ویلفیر خړی عبد سمترین مشالیډو ټول که څه هم نابینا خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو دوی د ستونزو هوارولو لپاره خپلې هلې ځلې کوي.
ما ته خو بیا زموږ سره یو فنډ شته او امین ډوبین فنډ یې کوي، د ډی بی اسنه فنډ دی، په هغه کې دغه حالات چې د غوږو ته لګېږي دا موږ د ډېر ډسبو جوش موږ ورسو دی ورکوي، او په دې کې ډېر مزران دا ته راسته چې مستن دې ته موږ د دې علاج کېږي، د زړه نه جوړي د شیر نه جوړي علاج موږ مفت کوو، او امین ډوبین فنډ ترڅو ګورمنټ یې دغه رسوي په دې کې موږ ډېر راسته وي. او سات سات موږ د مزران چې کومه کوټه ده په دې کې موږ د ګورو جوش ته وي چې وایي د مزران خپل شان ورکوي.
د سپین لکړې پیل په 1928 میلادي کال کې هغه مهال پیل شو چې د انګلند برسټل ښار یو وسیدونکی په یوه پیښه کې د سترګو له دید څخه بې برخې شو، ځکه خو هغه خپلې لکړې ته سپین رنګ ورکړ چې خلک یې له لیرې وپیژني چې نابینا دی. پر 16 اکتوبر 1948 کې امریکایي کانګرس یو بل پاس کړ چې دغه وخت صدر جانسن ته اختیار ورکول سو چې هغه د هر کال 15 اکتوبر د سپینې لکړې په نوم د ورځې د لمانځلو منظوري ورکړي چې منظوري ورکول سوه. په پاکستان کې په 1981 میلادي کال کې پر دې بل لاسلیک وسو او دې بل ته د HR 250 نوم ورکړ، ځکه اوس هر کال دغه ورځ په ټوله نړۍ کې پر 15 اکتوبر د سپینې لکړې په نوم لمانځل کیږي. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. ټاکل شوی دی چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ډلی قائد نواز شریف د اکتوبر پر 28 ل لندن څخه لاهور ته ستون سي. نوموړی سعودي عرب ته رسیدلی. د مسلم لیگ نن ګوند مشران ویلي نوموړی به څو ورځې په سعودي عرب کې ایسار وي او هم له هغه ځایه به لاهور ته ورزی. د نواز شریف پاکستان ته تګ د هغه هیواد د سیاست او اقتصاد لپاره څومره مهم دی، او خپل د نوموړي لپاره چې له عدالته سزا یافته دی څه پایلې لرلای سي؟ دا به د طاهر جمیل په دې رپورټ کې وورو.
نواز شریف د سلور کلنۍ خود ساخته جلوتنۍ وروستو په داسې حال کې پاکستان ته ستنېدو فیصله کړې چې په هغه هیواد کې یو نگران حکومت جوړ دی. د نوي انتخاباتو په اړه اندېښنې موجود دي. د ملک اقتصاد کمزور دی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت راولپنډۍ په اډیالا زندان کې بند دی، په ضد د سرکاري رازونو افشا کولو په تور مقدمه روانه ده. د مسلم لیگ نون د پنجاب صدر او کورنیو چارو پخوانی وزیر رانا ثناء الله 100 ورځې وړاندې اعلان کړی و چې نواز شریف به اکتوبر په لاہور پر علام اقبال ہوائی میدان کے کزی گی ہم پداغ عورت بر لاہور دے منار پاکستان پر میدان کی وے جلسے تا وینا کوی. نواز شریف چے درے وار پاکستان وزیراعظم منتخب شوے او درے وارا وار دے وزیراعظمائی دے مودے پورا کیدو مخ کے لواکا لرکڑل شوے دے. پاخری وار پا 2018 کال کی آغا وقت لواکا لرکڑل شوے ہو چے سپریم کورٹ دے درے غلیو پا طور پاکستان دے اساسی قانون دے دوش پیتم او درش پیتم مادے لمخ دے وزیراعظم دے سوکوی لپارا نا اہلا وگرزو. لدے روس تا دے احتساب یو عدالت په 2018 کې هغه ته ایونٹ فیلډ په قضیا کې 10 کاله بند سزا واورله. همدغه کال هغه د الیزیزیا سټیل مل په یو مقدمه کې 9 کاله بند سزا ورکړل شو. وروسته هغه ته د روغتیا د حالت په بنیاد عدالت له ملک بهر تلو اجازت ورکړه چې لا هم بهر دی. په داسې حال کې چې د نواز شریف سزا لا هم دوام لري، د ستنېدو په صورت کې به هغه سره د قانون له پلو سره رنگ چلیدن کیږي. پاره د قانوني چارو پو او د لاهور های کورټ بار صدر اشتیاق خان مشال ریڈیو تویل چې نواز شریف باید عدالت ته ځان پیش کړي.
اپ ٹل اینڈ ان لیس نواز شریف صاحب
چې ترسو د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ناهلی سزا پر ضد دایر درخواستونو باندې د پاکستان ستری محکمه سپریم کورټ خپل فیصله نوی اورولي، تر هغه وخت به د هغه ناهلی پر ځای وي.
که نواز شریف غواړي چې د هغه پر ضد د بند سزا وزنډول شي، نو د هغې پر ضد اسلام آباد های کورټ کې د هغه اپیل تر اوریدنې لاندې دی. ولی بلخوا د لاهور های کورټ نواز شریف ته د څلورو ونیو لپاره اجازه ورکړې وه چې د خپل علاج لپاره د ملک بهر ولاړ شي، خو په ضمانت کې خپل ورور شهباز شریف عدالت ته ورکړی و تر څو نواز شریف عدالت ته تسلیم شوی نه وي او یا نیول شوی نه وي، نو د هغه په لاس هیڅ نشي ورتلی. دا پریکړه اوس پر هغه ده چې د دوی قانوني سلاکار د هغوی لپاره کومه لار غوره کوي.
په داسې حال کې به نواز شریف پاکستان ته ورتګ د هغه هیواد په سیاسي او اقتصادي حالت څه اثر وکړي؟ په اړه لاهور کې خبریال سلیم بخاري مشال ریډیو ته وایي.
ان کے جو دو ادوار تھے اس میں
دو حکومتوں کے اقتصاد تیر خو تو لوڈ شیڈنگ بحران ختم شو، ڈالر پہ اٹا کلی حد کیو او د پیٹرول وبے تر کنٹرول لاندے وی پد ٹولو کی ددوی د دوستان ہوادنو ہغه ک سعودی عرب متحدہ عرب امارات او یا چین ستر رول درلود کنا وا شریف حکومت جوړ کی نو دا درې دوست ہوادنو بخام بخا ور سره مرسته کوي. دا پاکستان اقتصاد چې دا محل بحران سره مخ دی ور سره به ډیر خشي.
اکنامک کرائسس سے ہمیں نجات ملنے کی کوئی راہ نکل سکے.
کسا هم با 1300 اونیو کې د پاکستان د کرنسی بیا د ډالر په مقابله کې خشوي. سو مودا وړاندې د روپی ارزښت دومره پریوته او ګرانی دومره سیوا شوی و چې ور سره د پاکستان د دیوالیا کېدو کنګوسه را ولاړ شوی وي. رواني وضعیت په کتو کاروباری طبقه وای د اقتصادي ثبات لپاره سیاسي استحکام ضروری دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمې په باجوړ، مومندو، خیبر او تورغر ضلعو کې هغو مرکزونو کې کروندګرو ته د روزنې لړۍ پیل کړې ده چې د امریکا او ملګرو ملتونو په څه د پاسه $1 میلیون مالی مرسته جوړ شوي دي. په دې مرکزونو کې کروندګرو ته ښول کېږي چې د یو خاص فصل لپاره به ځکه څنګه او کم وخت تیاروي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې وړو.
د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمه وایي چې د ملګرو ملتونو او امریکا په مالی مرسته د کروندګرو د روزنې لپاره جوړ شوو مرکزونو کار پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 2 د خیبر پښتونخوا د کرنې د پراختیا محکمې د مخدره موادو او قانون پلي کولو لپاره د امریکا د سفارت دفتر او د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام UNDP د سکم $1 میلیون په مالی مرسته د زم شوي ضلعو په ګډون په خیبر پښتونخوا کې د کروندګرو لپاره د روزنې د 4 مرکزونو پرانیست. د اکتوبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وویل چې د دې مرکزونو جوړولو بنیادي مقصد د زمشو او بندوبستیز لو کروندګر د بنګو او پیمو د غیر قانوني کرنا قانوني فصلونو ته اړول وو.
دا کم زم سلور سنټر دی، ټریننګ سنټر دی، دا کنه چې UNDP په تاون سره رښیوي دي. دا یو په تورغر یو په ممن، یو په جوړ او یو خیبر کې. دا سلور ونه چې دین دا دې مین مقصد دار چې را تا یو زمیدار وو ته پاره یو سہولت دې کې پیدا شي چې هغه ته نږدې د دې په علاقو کې د تربیت ورکولو هغه سہولیات په دې کې موجود دي. نو دې کې دا قصه سہولیات ورکې شي دي او په دې کې باقاعده تور زمونږ زمیندار او تربیتی پروګرامونه د ډیپارټمنټ لاندې شروع شوې دي. تقریبا اب ساتم سب سلور پیندر ټریننګز پر تخت شوې دي پر سنټر.
د جان محمد په خبره په دې مرکزونو کې کروندګرو ته په وخت سره د فصل لپاره د ځمکې چمتو کولو د کښت طریقې کار، فصلونو ته د زیان رسوونکو وښو او حشراتو مخنیوی، د اوبخور د حاصلاتو د راټولولو، ذخیره کولو او بازار موندنې په اړه روزنه ورکول کیږي. د مومندو د شیری کلی کروندګر فیروز شاه هم په یک غون کې جوړ شوی دغه مرکز نه روزنه ترلاسه کړې ده. د اکتوبر په 15 د خپل پټینه د پیازو د کر پر مهال یې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه روزنې سره د فصلونو حاصلات دو چنده شوی دي.
منګ به مخکې بوز غلې خاره مثال د پیاز به او یا به د مرشکی و نو هغه به منګ د زمکه سفر کو دا کاو کنه هغه منګ ته د تجربه خو درې زره وسه لګای په پټی کې و نه نو هغه منګ د زمکه نه اوچت جوړ کو چې هغه اوچت جوړ شي هغه منګ کې و چې تاسو به د بوز غلې خرابېږي نه چې هر قسم بوز غلې تاسو غړی ټماټر دي کې د پیاز یو کړه کریدي دا ډپکه وکړي او بل دا خبره تجربه دار شي چې به منګ ته هغه دا غواک شي د زمکه تاسو په دغه وای په ادری پانی بنی اجوار منو کرو دا غوی غ تجربه بنی نو ان شاء الله چې زمنګ دا پټیو شي مخ به لکه شل منکه ول کنه تلس منو نو بس اوس 30 منه 10 منه کې غځای
په دغه مرکزونو کې د روزنې د پروګرام کوارډینیټر نوید یوسفزی وایي چې په دغه روزنیز پروګرام کې د ډرون الوتکو په ذریعہ په فصلونو د دوای پاشلو د نو فصلونو د کر او بازار ته د لاسرسي روزنه هم شامل وي. د په خبره د صوبې د هرې سیمې زمکه د بیلابیلو فصلونو لپاره مناسبه ده. د اکتوبر په 15 مشال لريو سره په خبرو کې یوسفزی د خیبر ضلع پاړه وویل
سن فلاور سیډ مول ورک او الوغان او دغه ډیفرنٹ سیډز نور مو کنه چې هغه پر بزن دا چې لګه دا غلط کراپس یا چې کوم دا بنګ او دغه چې موږ غوړ چې دغه کسان خلک دغه علاقې په خپل خو باندې دغه دغه صحیح سیډ طرف تر راشي. دا واقعي موږ دې تر لکیرا کې په بنګل د ټول نه بهترین سن فلاور شوی دی. یو رپورت کې راځي چې موږ سره شته هغه چې کوم دې ویل چې یو لاس نه زیات سن فلاور دې په تمن ته خبر نه ملایږي.
د خیبر پښتونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وایي چې کروندګر کولای شي چې د کر کروندې د بیلابیلو تجربو د فصلونو د درملنې او جدیدو طریقو لپاره دغه مرکزونو ته متوجه شي. د نوموړي په خبره په دې مرکزونو کې د روزنې لامل د زمشو زلو په زرګونه جریبه بنجر از مکه د کر جوګه شوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D